دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2023 کال د اکتوبر 4مه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کډوال په اړه د پاکستان حکومت پریکړه، د راتلونکو انتخاباتو په اړه د سیاسي ګوندونو دریز او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تجارتي خنډونو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. خو تر هرڅه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ سئ چې فرخنده اسد وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې ناکامو کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د وتلو امر کړی. فوز ویلی پټان کې د عملیاتو پر مهال لس وسلوال وجود دي او آذربایجاني چارواکي د نګورنو کراباغ د ګڼ شمیر بلتون پالو مشرانو د نیولو راپور ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مرتضی سولنګي ویلي چې په هغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسیدونکو سره اته ویش ورځې دي چې له هغه هیواد اوسي. نوموړي دا خبره پرون د اکتوبر په 3مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي. د هغه وروسته دا چې د پاکستان وفاقي حکومت په هغه هیواد کې میشت ټولو ناقانونه کډوالو ته امر کړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې دي په خپل خوخه اوسي. د کورنیو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر په 3مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ول چې د نوومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به قانون عملی کونکي ادارې ناقانونه کډوال په زور باسي او جایدادونه او کاروبارونه به یې ضبطوي. د سرپراز بوکټي په وینا د نوومبر له لومړۍ نیټې وروسته به افغانانو ته یوازې پر پاسپورت او ویزې پاکستان ته د سفر کولو اجازه وي. په وز ویلي چې پرون د اکتوبر په 3مه د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د خفیه معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې لس وسلوال وجري دي. د پوز د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په خبر شوي بیان کې ویلي چې دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو پوځیانو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوې ده چې پکې لس وسلوال بچل شوې دي. د بیان له مخې دغه عملیات ټانک په غرایزه سیمه اعظم آباد کې ترسره شوي چې پکې د پوز لخوا د دوو کوبرا هلیکاپټر استعمال هم شوې ده او د وسلوالو څخه په ګڼ شمېر کې وسله هم نیولې ده. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان بیان په دغه عملیاتو کې د خپلو شپږو ملګرو د وژنې تصدیق کړی او پر دغه مهال یې د 15 عسکرو د وژنې ادعا هم کړې ده. بلخوا په وسله هم د دغه ادعا په اړه سن دی ویلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم لارې د انټیګریټډ ترانزیت مینجمنت سیستم په نوم د سوداګرۍ منصوبه د ځنډ ښکار ده. کسټم چارواکي وایي چې د راهداري د دې منصوبې لاندې په تورخم کې جدید ټرمینل، ترانسپورټ اډې، لوی سړکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټرې جوړیږي او د دې لپاره ایشیایي ترقیاتي بانک شاوخوا 16 ارب روپۍ مالی مرسته ورکړې ده. د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس اینډ انډستریز یو مشر شاهد الله خان شاهد خان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې پر دغه منصوبه د کار ودرېدو له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کمه شوې ده.
دی وخت کې تاجر ته همدغه خدشه ده چې مالونه په خپل وخت نه رارسي. تورخم د دې پراجیکټ د لاسه درې کالونه د تورخم تجارت چې د ورځې 2000 لارۍ یا 1300 لارۍ پورې رفت مت شوی دی هغه ډېر راکم شوی دی 300 تم راشي.
بلخوا په تورخم کې د رسد او تعمیراتي ادارې نېشنل لاجستیک سیل مشر کرنل ریټایر عزیز خټک د اکتوبر په 3مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې منصوبات 100% کار پوره شوی خو د دوه خواو ترمنځ د تاوتریخوالي او ځینو نور وجوهاتو له امله دغه کار د ځنډ ښکار شوی و او اوس پرې بیا کار پیل شوی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت پر افغان سوداګرو نوی بندیزونه اعلان کړی دی. دغه اعلان له مخې د کراچۍ نه افغانستان ته د ځینو سامانونو د لیږلو لپاره باید په پاکستانی بانکونو کې د ګارانټۍ پیسې جمع کړل شي. د پاکستان حکومت ویلي د دغو نوو بندیزونو مقصد د سمګلینګ مخنیوی کول دي. د کسټم محکمې نن د اکتوبر په 4مه په خپل یو بیان کې ویلي چې د افغان ترانزیت سوداګرۍ د تړون لاندې به افغانستان ته د سامانونو پر وړلو 10% فیس لګول کیږي. آذربایجاني چارواکي د نګورنو کراباخ د ګڼ شمیر بلتون پالو مشرانو د نیولو راپور ورکوي. د لهغې وروسته دا چې باکو تیره میاشت پوځي عملیاتو وروسته د دغه ارمینی نس لاسیمې کنټرول ترلاسه کړ. سرچینو د اکتوبر په 3مه آزاد اروپا ریډیو ته ویلي چې په نیول شو کې د کراباخ سیمې یو پخوانی مشر چې د سپتمبر میاشتې په پیل کې خپل دنده پرېښودې به هم نیول شوی دی. دا ګرفتاریانې لهغې وروسته مخې ته راغلي چې د آذربایجان سرکاري امنیتي ادارې ڈی ٹی ایکس د دغه سیمې ځینی نور چارواکي هم ونیول. او بل خبر دا چې د کرکټ یو ورځنی لوبو نړیوال کپ سبا د اکتوبر په 15 د هند په احمد آباد کې د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ سیالۍ څخه پیلېږي. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. پاکستان ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې له هغه هیواد د وتلو امر کړی دی، خو هلته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند وایي دا پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکي کال د جنوري په پای کې د انتخاباتو کول اعلان کړی دی. شنونکي وایي چې اتمی نیټه لا هم نه ده ورکړل شوې.
الیکشن پر بټي داسې کارونه شوي چې اس اندازه دی وخت څوک نشي لګولی چې څه به کیږي.
د اکتوبر دویمه په نړۍ کې د عدم تشدد نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو ځینې کسان وایي په خیبر پښتونخوا کې تشدد د پخوا په پرتله زیات شوی دی.
ګورې دونه تشدد دروازه چې ګورې تانې چری نو سپټالونو تانې دواړو ته ورشي نو تبه وایي چې خدای پاک دې ته خپل شیز نشته بغیر د تشدد نه.
پر دې سربېره په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونې تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن موریدلای سي. دغه اپ تاسو له خپل ګوګل پلی ستور یا اپل ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای سي. او اوس راځو د راپورن پر لور. د پاکستان نگران حکومت پریکړه کړې ده چې ټول ناقانونه کډوال به له هغه هیواد باسي. حکومت ناقانونه کډوال ته ویل دي چې د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې دي په خپل ووزي، کنه له دې وروسته به په زور ایستل کیږي. د پاکستان کورنی چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي پرون په اسلام آباد کې به خبري غونډه ول چې تر ټاکلې مودې وروسته به د ناقانونه کډوالو جایدادونه هم ضبط کیږي. بلخوا څېړونکي وایي چې د پاکستان د نېشنل اپیکس کمیټې په غونډه کې د کېدونکو پریکړې هدف افغانان دي، ځکه چې په پاکستان کې تر ټولو زیات شمیر د افغان کډوالو دي. په دغه اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راشد خټک راکوي.
د ناقانونو کډوالو د وستلو په اړه د نگران حکومت د اعلان نه پس په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان د تشویش او ویرې سره مخ دي. دوه کاله وړاندې په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط نه پس پاکستان ته راتلونکو ډېر افغانان بیرته خپل ملک ته تللو ته زړه نخه کوي او هلته د وسلوالو طالبانو په واکمنۍ کې ځانونه خوندي نه احساسوي. د پاکستان د حکومت د ناڅاپي پریکړې په اړه تر جنګران وایي چې د افغانستان کې په واکمنو طالبانو د فشار راوړلو لپاره شوې ده. دوی وایي چې پاکستان بیا بیا تور لګوي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې وسلوال بریدونه کیږي، خو په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي. د حکومت د پریکړې په اړه په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کالم نګار ډاکټر عرفان اشرف مشار له دوته وویل
پاکستان بار بار په افغانستان تور لګی چې د افغانستان زمکه د پاکستان خلاف استعمالیږي، خاص کر بیا چترال کې سکم بریدونه وشولو، یو څو ورځې جړپونه پاکستان فوج سره هغه تر خګرو سکله وکړلو، نو هغه نه پس پاکستان په افغانستان نور هم فشار راوستو چې تاسو کومک وکړي. خو چونکه هغه بار بار وایي سره پاکستان کې تر خګري افغانستان ذمہ دار نه ده، اگر چې هغه الته ګامونه هم واخستلو ډری نه ده، کچره پاکستان ټول هم افغانان په زور باندې افغانستان ته واسطه نو د تر خګري بیا هم نه کمیږي.
د حکومت ته پریکړې په باره کې د داخله چارو نگران وزیر سفارت بکټي د پریس کانفرنس نه پس کمپرس سیاستدان او پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان پخوانی چیرمن افراسیاب خټک په خپل ایکس پاڼه ولیکل د پاکستان د حکومت لخوا د افغان مهاجرینو په ضد نرنۍ تصمیم د نړۍ د بشري قوانینو نه څرګنده سرغړونه ده. په افغانستان کې په کلونو کلونو د لاسوهنو او جګړو ته لمن وهلو نه وروسته دوی داسې افغان دښمنه او انسان دښمنه ګام د غندنې وړ دی. دلته ټول بشر دوستان په خصوص پښتانه باید ژغ پورته کړي. په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغان کډوال مشال رډیو ته وویل چې د هر ماښام د قدم وهلو لپاره یو پارک ته ځي، خو د وزیر داخله د پریس کانفرنس نه پسې د بهر تللو همت ونه کړو، سره د دې چې تر جنوري پورې قانوني ویزا او نور ټول اسناد هم لري. په اسلام آباد کې د کډوال افغان ژورنالیسټانو د اتحادیې مشر محمود کوچی په دې اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
ځینې سیاسي مسائل یا پوځي کشالې چې کمې دي هغه باید زور د مهاجرو نه وانخیستل. تاسو پته شته په دغه مهاجرو کې خصوصا هغه مهاجر چې نوي راغلي پاکستان ته، نو دوی ته بیرته ستنېدل هم یو لړ ستونزې لري. باید په دې کې نړیوال تضمینونه ورکړي دوی ته بیرته ستنېږي، کېدای شي هلته ورنه انتقام یا غچ واخیستل شي. بله خبره دا ده چې دلته یو شمېر مهاجر داسې هم دي چې بهرنیو هېوادونو کې کیسونه لري، په دې کې همغږي هم د نړیوالې ټولنې هم د طالبانو د حکومت او د پاکستان د چارواکو ډیره لازمی او ضروری
ډیر تزینګران دا هم وجه دومره ګنش مر خلک د ملک نه په زور وستل آسان کار نه دی. په پیښور کې آزاد ژورنالیست رفت الله ورزی په دېړه مشال لډیو ته وویل
دې دا یقینا یو ډیر غټ یو هیومن کرایسس به دا بالکل جوړي او دا اوس څنګه پاکستان ټیکل کوي. پاکستان یقینا چې د پاکستان لپاره دا ډیر مشکلات بوي پدې چې پاکستان په خپل اکانومي ډیر بد حال کې دی او دا د باندې ډیر ریسورسز لګي دا ټول خلک او دومره خو مطلب موږ سره هغه فورس نشته چې 11 لک خلک چې دي هغه مطلب ټول زمونږ د صوبې پولیس چې دی یو نیم لک نه زیات نه دی مطلب یو لس لک خلک چې دا ته غیر قانوني دي دا چې دلته نه مطلب وباسي دي لپاره ډیر مطلب ریسورسز نه لګي نو دا یقینا چې دی یو چیلنجینګ معاملہ دے.
تا پاکستان دے اطلاعات و نگران وزیر مرتضی سولنگی پخپل ایکس پانا لکھ دی چې ټول نا قانون کډوال د پاکستان نه وتلو لپاره صرف 28 ورځې لري. ته ځینې نگران دا هم وایي چې داسې پخپل سر د کډوالو وستل پاکستان د نړیوالو او د ملګرو ملتونو د تونق برګون سره هم مخ کولی شي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان کیسر په دې په دې حق له مشال لډو ته ویل
بسیار موږ یو ایڈوایزری هم ایشو کړی چې په هغه کې موږ د ټولو هیوادونو نه دا خاص کړو چې کوم کوم ځایونه کې افغانان دي نو باید چې هغه دې په زور او نه لګېلې شي خپل وطن ته. نو دې والې سره موږ په پاکستان نه هم همدا اپیل کوو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي نو هغوی چې په دې کې داسې خلک کېدی شي چې د هغوی ژوند ته په افغانستان کې خطرې څنګه لکه پاکستان او ایران یا نور کوم هیوادونه هغوی مخکې هم د تیر 30 کالونو د افغان کډوالو مېلمستیا کړې ده نو موږ امید کوو چې دغه مېلمستیا به جاري شي.
د دمانې ولته چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد او پنډۍ کې پولیسو د افغانانو خلاف عملیات کړي او 800 کډوالي نیولي وو چې وروسته یې په دوی کې 400 اسناد لرونکي کسان خوشي کړل. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او نیولو لړۍ چټکه شوې، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی هلته د پولیس په توقیف کې د ځینو افغان کډوالو د مرموز مړینې په اړه غبرګون ښولې دي. په عین حال کې د افغان کډوال په اړه د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې هم زیاتې شوې دي. په پاکستان کې ډیره افغان کډوال وایي د دوی زیاتره هلته د استوګنی پر اسنادو لرلو سربېره نیول کیږي او ځورول کیږي. په دې اړه نور تفصیل اسد الله لودین راکوي.
کله یوې خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو په باب د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې زیاتې شوې، بل لور ته هلته پر ډیره کډوالو د ژوند فضا هم تنګه شوې ده. په اسلام آباد کې د ظاهر په نامه یو افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تقریبا هر ورځ افغان کډوال نیول کیږي.
همدغه اوس زه تاسو سره غږېږم د چټه بختور په سیمه کې چې اسلام آباد کې ده عملیات روان دي او کور په کور ګرځي خلکو د پوښتنې ګرګینې کېږي او ضرورونه سره بیږي. دا نه وایي چې دا ویزه لري که نه لري، دا اسناد لري که نه لري، مقصد د 100 روپیو په خاطر دا کار کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو، زورول کېدو او لادرکۍ پر پیښو خپګان وښود. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه 4 افغان کډوال په اسلام آباد کې فرید الله د غلام جیلانی زوی، په راولپنډۍ کې امان الله د ټکر خان زوی، ولی د شیر محمد زوی او په اډیاله زندان کې درویش د عتیق الله زوی د امنیتي ځواکونو له لوري تر نیول کېدو وروسته یې جسدونه په روغتون او یا نورو ځایونو کې موندل شوي دي. سفارت وایي په تیرو 2 اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو ساحو کې نږدې 1000 افغان کډوال نیول شوي چې 415 هغوی قانوني اسناد هم لرل. پر افغان کډوالو دا فشارونه داسې وخت زیات شوي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي او پاکستاني چارواکي وخت نا وخت په دغو پیښو کې افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی پرون سه شنبه تور ولګاوه چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لپاره د 24 ځانمرګو بریدونو له ډلې په 14 هغو کې افغان وګړي لاس لري. هغه د خپل دغه ادعا د اثبات لپاره شواهد وړاندې نه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل اعلامیه کې ویلي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه کړې وه. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووزي، کنه له جبري ایستلو سره به مخامخ شي.
دا مشال رادیو.
زموږ غل مشال رادیو ساوري د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو پرون مشال رادیو ته ویلي چې په تورخم کې انټیګریټډ ترانزیت ټریډ منیجمنت سیستم پرون منصوبه پر خپل وخت بشپړ نه سو او تعمیراتي کار د ځنډ ښکار شوی دی. دا سوداګر وایي چې د دې منصوبې د تعمیراتي کار لامل سړکونه ویجاړ شوی او په تورخم کې ټرافیکي ستونزې راولاړې شوې دي او د مالونو ډک ګاډي په لوی قطارونو کې ولاړ وي او پر دوړخیزه تجارت ورسره اثر پرېوزي. بلخوا د نېشنل لوجستیک سیل او کسټم چارواکي وایي چې د دې منصوبې 80% کار بشپړ شوی خو د یو شمېر وجوهاتو له امله پاتې کار د ځنډ ښکار شوی او هیله لري چې ژر یې سرته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
کسٹم شرواکی وایي چې د راهدارې دی منصوبې لاندې په تورخم کې جدید ټرمینل، ترانسپورټ اډې، لوی سرکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټر جوړیږي او د لپاره ایشین ډیولپمنټ بینک خو 6.5 بلیون روپۍ مالی مرسته ورکړې. خو بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې دوی ته د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ویلي وو چې د جولای 1 نیټه پورې به پرې کار مکمل شي خو تر اوسه دا منصوبه نیمګړې پرته ده او په تورخم کې د تعمیراتي کار او ځمکو کنستلو لوجې سرکونه ویجاړ کړي او دواړو خواو ته ترې ټرافیکي ستونزې راولاړې شوي او په کار د کار پرې تیز کړل شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټری زیاد تجارت او صنایعو خونې یو عہدیدار شاهد خان مشال ریډیو ته وایي چې د منصوبه په وخت سرته نه رسیدو لامل دواړو خواو ته د مالونو ډګ گاډي په وخت نه رسی او ډیر مشکل سره مخ کړي.
دې وخت کې تاجر ته هم دا خدشه ده چې مالونه په خپل وخت نه را رسی. تورخم د دې پروجیکټ د لاسه درې کالونه د تورخم تجارت چې د ورځې 2000 لاره یا 1300 لاره پورې رفت مت شوی دی هغه ډیر رقم شوی دی 300 تم راشي. نو تاجر دا خواهش ده چې دلته د پروسیس زر شي، لاره دې ساره نشي. به شک دواړه حکومتونه د قانون د لاندې د خپل چیک بیلنس وکړي چې دا خبره عملی شو نو پروسیس پخ شي، دا ډېرې ستونزې به دې سره حل شي. نو چې دواړه جانبین امیګریشن سیوام وي اسانتیان هم پیدا شي.
د تورخم قومي ترانسپورټ اډې یو مشر نجیب خان وایي چې د دې منصوبې تعمیراتي کار د ځنډ کار دی او لویو ګاډو د ځای د نشتوالي له امله تورخم او پېښور ترمنځ مسافر وړونکو ګاډو ته هم مشکلات جوړ شوي او د ګاډو قطارونه ولاړ وي.
تر پېښور پورې په سرکونو باندې لارې ولاړې دي، کورونو، خلک، بیماران، هسپتالونو لارې، لوکل روډونه دي، دا بندې هر وخت په سرکونو کونو باندې ټریفیک جامی. دا ټول لامل چې په تورخم کې د کنسټرکشن وجه ده چې دا د ځنډ کار شوی دی او دې وجه نه مشکلات عام ولس ته پیدا دي.
په تورخم کې د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل جنرال منیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک د اکتوبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې منصوبه 80% کار سرته رسیدلی او هر چاته ودانۍ ښکاري خو هلته د دوه طرفه ټرافیک او په پوله دواړو خواو ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي، پولې بندېدو او داسې نورو وجوهاتو له امله پرې تعمیراتي کار د ځنډ ښکار شوی خو اوس پرې د تېرې یوې اونۍ راهیسې بیا کار پیل شوی او هڅه کوي زر یې سرته ورسوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري یاوس زو د جنوبی وزیرستان پر لور د بر جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمه خلک وای چې هلته جرمونه ډیر سوي خو پولیس کم دي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په زرګونو خلکو لپاره وټانه ده او هغه هم ډیر لري په لدا کې ده. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان ریاست په دغه سیمه کې امنیت غواړي نو پولیس تانه دي ورته په داسې شکل جوړ کړي چې عمله پکې پوره وي. ځین سامي ویل چې په شکتوي کې د پولیس تانه جوړولو وړاندیز او غوښتنه مرکزی حکومت ته لیږلې ده. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
د تحصیل شکتوی سیمه مشر ملک سید انور ویایی چې د شپېته زره خلکې آبادي د پوره د پولیسو تڼه نشته او د سیمه خلک یې اویا کیلومتره لرې د لادې تڼې ته په تګ باندې مجبور کړي شوي دي.
دا تقریبا د وزیرستان کا دریم عیسانوی څلورم عیسا د رګبه په لحاظ سره ایریا دو 60,000 نفوس باندې آبادی مشتمله دو 75 پورې وړو او ستر کلی دی پکشه. شکتی تا تقریبا څلور کلا کیږي چې د تحصیل درجه ورکړي شوی دو 23 پورې نه د تحصیل انتظامیه سه انفراستراکچر شته پکشه او نه د پولیس ولته موجودګی شته. دی که خلک ته څه مشکلات پیش شي د پولیس په حواله نو یې د پوره ډیر د لادا تدریمی لادا تقریبا د شکتوی نات 70 کیلومتر لره پروت دی. نو په چار دادو چې په شکتوی شه تحصیل بلډینګ ها جوړ شي او سره د پولیس تانه ها جوړ شي چې خلک هغه کوم بنیادی ضروریاتی چې هغه ویریفیکیشن وی هغه اف آی آر وی هغه بل څه داسې خبره وي د لا انفورسمنت په حواله باندې چې خلک ورته په خپل چوکاټ باندې سہولات موجود شي.
د سراروغا ویلیج کونسل چیرمن اساق مسجد ویایي چې د سویلی وزیرستان او تویشت ساوا پولیسو کښې زیات شمېر کسان د خپلې ډیوټۍ نه غیر حاضر دي چې په وجه یې په سیمو کښې غلې زیاتې شوې دي او د ضلع امن خراب شوی دی.
پر وزیرستان باندې تحصیل سراروغه دولته تڼه دو په مکین په لدا باندې تڼه دو په سرویکی باندې او په تیارزه باندې دغه څو تڼې دي. په دا باندې د 2800 پیرې لږ بګ پولیس تعینات شوی دی. خو د میزو سراروغه چې کومه تڼه دو په دا باندې 500 پیرې کسان تعینات دي. خو په دا کښې په تڼه باندې موجود شل کسه وي چې دغه ډپټي کو او داسې یو دوه کسه د کوټکي په چوکۍ باندې یو دوه د ایمار اغزي او د احمدوان په چوکۍ باندې ډپټي کوي. نور ټوټل چې کوم دي دغه په ډپټي باندې حاضر نه دي. حالات ریس په ریس خرابېږي. په علاقه کښې غلې حاکېږي. ترانسفارمرې وري د اپر وزیرستان ډی پي او چې کوم دی دا په ضلع ټانګ باندې موجود دی. نو اول غوښتنه یې دا دو چې ډی پي او دا خپله ضلع ته لوړ شي. په خپله ضلع باندې دا دفتر جوړ کړو. په دغې رنګه پولیس لاین ده هم په خپله علاقه اپر وزیرستان باندې که په مکین وي که په لدا وي که سراروغه وي که بله ایریا چې چېر شي وي پولیس لاین ها زر نظر جوړ شي چې څوره پولیس دي دا د حاضر کړی شي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسېدونکي غوښتنې د پولیسو مشر ملک حبیب خان مخې ته کښې شوې. هغوی وویل چې د تحصیل شکتوی د پوره و د تڼې منظیري زر وشي.
شکتوی پولیس اسٹیشن پروپوزل آلریڈی منگا استولین دے اور دا پائپ لائن کے دے انشاءاللہ دے سر با شکتوی کے منگ اسٹیبلش کو پولیس اسٹیشن پولیس لائنز پولیس ہیڈ کوارٹر چ دے آگا ہر پولیس اسٹیبلشمنٹ بارا دے یو اہم زیوی چے زم ٹول کار چ دے آگا پولیس لائن لو پولیس ہیڈ کوارٹر نہ چلی گی آگا پروپوزل منگا آلریڈی اتھارٹیز تک پٹ اپ کڑے دے الانگ وتھ ڈی پی او آفس آگا اس جو سورج میٹنگ دی انشاءاللہ با فائنلائز شی.
دی سویلی وزیرستان پر اوسېدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې یې د پولیس نظام فعال کولې د پوره د بیړوندي ګامونه پورته کړي چې پولیس یې په خپله د ضلع امن حالات شک کولو قابل شي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري اوس زو د پاکستان د سیاست پر لور. جمعیت علماء اسلام فی ګوند د اکتوبر پر درېمه نشته د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری دا تور رد کړ چې ګنې هغوی انتخاباتو ته تیار نه دي نو ځکه د انتخاباتو ځنډولو هڅه کوي او په جنوري کې د انتخابات پر مهال د سخت یخنۍ مسله راپورته کړې ده. بلخوا څېړونکي وایي یو خوا له اسټبلشمنټ سره د مسلم لیګ نون او پاکستان تحریک انصاف ګوند معاملات حتمي نتیجې ته نه دي رسېدلي او بلخوا په تیر ائتلافي حکومت کې شامل زیاتره ګوندونه غواړي چې انتخابات دې نور هم وځنډول سي نو ځکه هم دوی د خپل حکومت په آخري میاشتو کې د نوو حلقه بندیو منظوري ورکړې وه. دا له هغه ورسره چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلی چې د جنوري په پای کې به عام انتخابات ترسره کوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
جمعیت علماء اسلام فی د پاکستان پیپلز ګوند تور رد کړي چې ګنی دوی واړي چې روان عام انتخابات دي د جنوري په میاشت کې هم ونه شي او انتخابات دي نور هم د ځنډ ښکار شي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د تیر خالی په ورځ په ساحیوال کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د جنوري په میاشت کې به په بلوچستان او د خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو په ځینو سیمو کې د سخت یخنۍ او واورو او بارانونو په وجه انتخاباتي هلی ځلی ممکن نه وي. د مولانا فضل الرحمن د دې سرګندون وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د اکتوبر په 2 نیټه په کراچۍ کې یوې دستوري ته په وینا کې د مولانا فضل الرحمن دې خبرې ته په اشاره ویلی وو چې اول مسلم لیگ نون د نوې حلقه بندۍ په وجه او بل ګوند بیا د سخت یخنۍ په وجه په جنوري پروري کې په انتخاباتو کولو پوښتنې راپورته کړې دي او ولسی هغه څوک وو پیژنې چې د انتخاباتو نه تخته کوي. خدای جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د اکتوبر په 3 نیټه د بلاول بوټو د دې سرګندونو په اړه د پښتنې په جواب کې دا تور رد کړو چې ګنی هغوی انتخاباتو ته تیار نه دي.
جمعیت علماء اسلام پرنم د الیکشن مطالبه وا ننم دا او سبب هم وی یو لیډر نشاندہی کئی یا خدشات ظاہر کئی نو اغا خدشات تا دا رنگ ورکول بکار ندی چی دا الیکشن ملتوی کول دا پارا خدشات کئی اس کارنا اغا صرف او صرف دی ملک دا غا موسمی صورتحال نا قوم آگا کئی الیکشن کمیشن آگا کئی دنیا آگا کئی چی پدے روزو کے دے سنگ تاریخ جنوری یاد کرے دے پا جنوری کو پدے دے علاقوں کے وہ روی
خو شینن کی وائی چی پتیر اتحادی حکومت کی شاملو ٹولو سیاسی گندونو غختل چی را روان عام انتخابات دی پا وقت ونشی نو ځکه دوی د نوی سرشمیرنی منظوري ورکړی و. خبریال او شینن کې لحاظ علی په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
خو کوم جماعتونه چې په واضح توګه دا اعلان هم نه کوي چې موږ تیار یو. په اصل کې هغوی هم نه دي تیار او هغوی هم د دې عمل حصه دي چې انتخابي عمل له تاخیر سره ښکار شي. جی وایي په دې کې جماعت د چې مخه تراغله دي دغه په شپ مسلم لیگ نن هم ولاړ دي چې په جنوري کې د عام انتخابات نه کړی شي او دا د نور د تاخیر ښکار شي. غټه خبره دارا چې انتخابي عمل کوم چې په نوي ورځو کې کول پکارو او هغه د نومبر پړومبۍ هفته کې داغي میوده ختميږي هغه د وړاندې نه تقریبا د 3 میاشتو تاخير تزي کې دا په جنوري کې نو په داسې وخت کې نور مزيده تاخير سره زمما په خیال دا یو ډیر غیر جمهوریت عمل دی.
زيني شینن کې د انتخاباتو د زندولو یو بل وجه هم په ګوته کوي او هغه دا چې په موجوده حالاتو کې د پاکستان د پوزي استابلیشمنت او پاکستان تاریخي انصاف ترمن سخت اختلافات دي او د پاکستان مسلم لیگ نون سره هم د استابلیشمنت معاملات حتمی نتیجې ته ندی رسیدلی او تر دې دمه د استابلیشمنت نه هم لاره خطا ده چې را روانو انتخاباتو لپاره عمران خان او نواز شریف دواړه د سیاسي میدان نه بهر وساتي یا په دوی کې یو میدان ته دننه راولي او دا محل په عمران خان او نواز شریف دواړو باندې په عدالتونو کې کیسونه روان دي یا د دوی د ځینو قضیو فیصلې اورولې شوې دي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې خبریال او شینون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
په پاکستان کې سیاسي حالات ډېر په تیزه سره بدلیږي نو زه په خپل لګه دا ویم چې الیکشن پر به ډېر داسې کارونه شوي چې اس اندازه دی وخت څوک نشي لګولی چې څه به کیږي او که څوک دا وایي چې هغه به داسې یو خبر هغه ته معلومه وي په پاکستان کې به الیکشن کې کومه پارټي حصه لی او کومه بنا لی الیکشن به کیږي او که نه به کیږي نو د ټولو سوالونو جواب دلته اچا سره هم نشته. هر سړی لګیا دی وخت ګوري او ګوري لګیا دی چې څه کیږي.
د اګست په میاشت کې د ټولو اسمبلیانو د تحلیل کې د لورسته د پاکستان د آئینی طریقې کار مطابق په 3 میاشتو کې د نننه د نومبر د 9 نیټې پوري نوې عام انتخابات کول پکارو خو الیکشن کمیشن وایي چې د تیر حکومت په دور کې د نوې سرشمیرني د منځوري روستو د آئینی طریقې کار مطابق به اول نوې حلقه بندیان کول وی او د حلقه بندیان عمل به د نومبر په 13 نیټه سرته ورسی او د هغې روستو به دوی د جنوري په اخیرنۍ اونۍ کې انتخابات کوي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ مې اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com. په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو تاسو پام را ګرځوم چې فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مرتضی سولنګي ویلي چې په هغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسیدونکو سره د تبي شوزې دي چې له هغه هیواد ووزي. نو موري دا خبره پروند د اکتوبر په 3مه په خپل ایکس پانه لیکلي د لاغي وروسته دا چې د پاکستان وفاقي حکومت په هغه هیواد کې میشت ټولو ناقانونه کډوالو ته امر کړی چې د نوومبر تر لومړۍ نیټې دې په خپل خوخه ووزي. فواز ویلي چې پروند د اکتوبر په 3مه د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د خفیه معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې لس وسلوال وژلي دي. د پوز اړیکو دفتر پرون په خپلشي بیان کې ویلي چې دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو پوځیانو ترمنځ دزو تبادله هم شوه چې بکې لس وسلوال وژل شوې دي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویان په دغه عملیاتو کې د خپلشپو مندرو د وژنې تصدیق کړی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم لارې د انټیګریټډ ترانزټ مینجمنت سیستم په نوم د سوداګرۍ منصوبه د ځنډ ښکار ده. د کسټم چارواکي وایي چې د راهداري د دې منصوبې لاندې په تورخم کې جدید ټرمینل ٹرانسپورٹ اڈے لوئی سڑکوں د گاڑو پارکنگ او امیگریشن کاؤنٹر جڑے گی او د دې لپاره ایشیائی ترقیاتی بینک شپاڑ سربا روپے مالی مرستے ہم ورکړی دي. د پاکستان حکومت پر افغان سوداګرو نوی بندیزونه اعلان کړی. د دغه اعلان لمخه د کراچۍ نه افغانستان ته د زینو سامانونو د لیږلو لپاره باید په پاکستانی بینکونو کې د ګارانټۍ پیسې جمع کړی شي. د پاکستان حکومت ویلي د دغه نوو بندیزونو مقصد د سمګلینګ مخنیوي کول دي. اذربایجانی چارواکي د نګورنو کاراباخ د ګڼ شمیر بلتون پالو مشرانو د نیولو راپور ورکوي. د لهغې وسله چې باکو تیره میاشت د پوځي عملیاتو وروسته د دغه ارمینی نسله سیمې کنټرول ترلاسه کړ. او د کرکټ ته یو ورځنی لوبو نړیوال کپ سبا د اکتوبر په 15مه د هند په احمد آباد کې د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ د سیالۍ څخه پیلېږي. پاکستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 6مه له نیدرلینډ سره کوي او افغانستان به د اکتوبر پر اوم خپل لومړۍ لوبه د بنگلاديش سره کوي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مهم خبرونو لنډیز فرخنده صدر ته واوروي. او ستاسو پام د بل راپور په لور راګرځوم. د ولسی ازادي او جمهوریت د څار نړیوال ادارې فریډم هاوس په خپل تازه راپور کې د مصنوعي ذهانت د ناسم استعمال اغیزو ته کتنه کړې ده. ادارې نن په خپور کړي یو ریپورت کې ویلي چې ځینې حکومتونه د مصنوعي ذهانت جدید طریقو استعمال کوي چې د معلوماتو د کنټرول، آنلاین سنسرشپ او نورو مقصدونو لپاره کاروي. اداره وایي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 13 کال په مسلسله توګه کمه شوې ده او باید چې د دې لپاره ګامونه پورته شي. دا چې په پاکستان کې د مصنوعي ذهانت ناسم استعمال څه اغیز لرلی شي د ریپورت په اړه د پاکستان د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر لڅویلو ډاډ وکړه ویل چې راتلونکي منتخب حکومت په اړه بیان ورکولای شي. په دې نور تفصیل ملیحا میرزاده په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د سار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په یو تازه ریپورت کې ویلي چې د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو په آنلاین نړۍ کې انساني حقوقو ته ستونزې پیدا کړې دي. فریډم هاوس د اکتوبر په 14مه په خپور شوي ریپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 13 کال په مسلسله توګه کمه شوې ده. ادارې په ریپورت کې ویلي چې په 20 هیوادونو کې د انټرنیټ د ازادۍ حالت خراب شوی او په 22 نورو کې ښه شوی دی. په ریپورت کې د ایران او چین ذکر شوی چې د انټرنیټ خپلواکي نه لري. ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې حکومتونه پر معلوماتو د کنټرول لپاره له اټوماتیک نظامونو ګټه پورته کوي او د آنلاین سنسرشپ مختلفو ډولونو ته وده ورکوي. په ریپورت کې ویل شوی چې د ناسمو معلوماتو خپرونکو د مصنوعي ذهانت هغو طریقو ته مخه کړې ده چې د تصویرونو، آډیو، لیکنو یا متن د بدلولو لپاره استعمالوي سو د حقیقت او فریب ترمنځ فرق ونه کړل شي. د فریډم هاوس مشر مایکل جی ابراموویچ په بیان کې ویل چې مصنوعي ذهانت ښایي د سارنې، سنسرشپ او د ناسمو معلوماتو د جوړولو او خبرولو لپاره استعمال شي. د نوموړي په خبره دا اوس مهال مهمه مسله ده، ځکه چې انساني حقونه په آنلاین بڼه د استبدادي قوتونو هدف ګرځېدلي دي. په رپورټ کې ویل شوی چې په لږ تر لږه 1400 هیوادونو کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال د آنلاین ناسمو معلوماتو د خبرولو لپاره شوی. په رپورټ کې ویل شوی چې د مصنوعي ذهانت نوې ټکنالوژي د شکونو، د مخالفینو د بدنامولو، یو لسی بحث ته اغیزمنولو لپاره استعمال شوی. په رپورټ کې د پاکستان مثال ورکړل شوی چې د 9 مې د واقعیت وروسته د سیاسي کشالو په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان د مصنوعي ذهانت په ذریعه جوړه یو ویډیو شریک کړه چې پکې یو ښځه د بلوو په وخت د پولیسو خلاف په مړانه درېدلې ښکاري. رپورټ وایي د دې مقصد دا بیانیه خپرولو چې په پاکستان کې ښځې د پوز نه بلکې د هغه تر شا ولاړې دي. د مې په 9 د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او شخصي ودانو حمله وکړې او ورته زیان واړو. په پاکستان کې د ډیجیټل چارو یو فعال او کارپوه هارون بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې نن سبا دور کې د ډیپ فیک او سینتټیک میډیا مسله ډېره سنجیده ده، چې د مصنوعي ذهانت په استعمالولو په جالي توګه یو ویډیو یا انځور جوړول کېږي. خو هغه ویل چې دا خوشبختي ده چې تر اوسه د دې په پاکستان کې دومره استعمال نه دي شوی.
داسې قسمه سیزونه لا په پاکستان کې دومره نه دي استعمال شوي، چې یې خوشبختانه یوه خبره ده او موږ غواړو هم نه چې داسې وشي. خو که د دې ناسم استعمال ته وګورو نو د دې پایلې ډېرې خطرناکې کېدای شي، په ځانګړې توګه د ښځو په معامله کې، څنګه چې تاسو د رپورټ ذکر هم وکړ، ځکه چې ډیپ فیک یو داسې ټکنالوژي ده چې ستاسو څومره آنلاین انځورونه موجود وي په هغو کې ستاسو تاثرات د الګوریدم په مرسته سره په ویډیو کې بدل کړي او بیا ستاسو د خولې څه هم پکې ویل کېدای شي چې تاسو به ویلي هم نه وي. که د ناسمو معلوماتو خپرولو یا د منظم غیر مستند چلند خبره وکړو نو بیا د هغه وخت کاریدلی شي چې کله د الیکشن کمپاینونه وي یا مخالف ګوندونه یو بل هدف ګرځوي. نو په داسې کې د ډی فیک د استعمال اندېښنه زیاته ده چې ډېرې منفي نتیجې به ولري.
اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہونے کا اندیشہ ہے اور جس کی ریپرکشنز بہت زیادہ ہوں گے.
د فریډم هاوس رپورت وایي که د ډیپ فیک یا د ژورې جالی ویډیو یا انځور وروسته پته هم لګي، خو بیا هم د معلوماتو په نړۍ ډېرې اغیزې لرلی شي. همدا خبره هارون بلوچ هم مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل چې په وقتی توګه ښایي خلکو ته معلومه نه شي چې یو ویډیو جالی ده، خو هغه په ګنټو کې په آنلاین او وروسته آفلاین بڼه باندې خپره شي چې منفي نتیجې لرلی شي او تشدد ته هم لمن وهلی شي. په پاکستان کې د مرکزی خبریالانو اتحادیه فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې وار له مخه د بیان او اظهار په ګډون د رسنو پر آزادۍ کتغنونه دي، خو که د انټرنیټ آزادۍ اغیزمنولو لپاره د مصنوعي ذهانت هم ناسم استعمال کیږي نو پکار ده چې مخنیوی یو شي.
ریسرچ ادارے، ریسرچ، ایجوکیشن، غرض پر ہر شے کے انٹرنیٹ سے فائدہ اخستن سے اوپا انٹرنیٹ دا تھرو چلی کتے آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال ہے اور بندے پاگا باندھے مس یوز کیجی ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن نو دا ڈیٹ زیاد خچا لری روش تنزیبان ہم دا خچا لری چی دا کیجی دا دا شاید وہ کیجی اس یو ام ویب سائٹ تھی اس کو کی انگی لاؤگر تھی ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک کم نارمز دی دا خلاف ورزی کی گورنمنٹ آف پاکستان استعمال ویب سائٹ بلاک کی بولے اگر حکومت خلاف خبر دعوی خلق ڈیسائڈ کی باید انٹرنیٹ
شہزادہ ذوالفقار ویل چې په سوشل میډیا سو غیر اخلاقی خبرې کوي دا غي لپاره خپل اصول دی او باید چې هغه استعمال شي، نور آزادی باید موجوده وي. د رپورټ پاړه د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل د هغه آئینی حیثیت دا دی چې په حکومتي پالیسۍ بیان ورکول یې په دایره اختیار کې ناراضي. نوموړي د رپورټ پاړه له څه ویلو ډډه وکړه، ویل چې دا د منتخب حکومت مینډیټ دی نو راتلونکي حکومت یې پاړه بیان ورکولی شي. خو د پاکستان پخوانیو حکومتونو په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ آزادي دي او هر یو تن د بیان د آزادۍ حق لري. فریډم هاوس په رپورټ کې جمهوري حکومتونو ته وړاندیز کړی چې د شفافیت لپاره دی، د مصنوعي ذهانت استعمال منظم کړي، د سارنې اغیزمن میکانیزم جوړ کړي او د انساني حقوقو تحفظ ته لومړیتوب ورکړي. د دې ترڅنګ د آزاد انټرنیټ تحفظ وکړي او د رازداري داسې قوانین جوړ کړي چې شخصي معلومات خوندي پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ لمشال ریډیو خاوري. د اکتوبر پر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ولمانځل شول. د دې ورځ په مناسبت د نور هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم پروګرامونه او غونډې وسوي، خو د دې ورځې د لمانځلو باوجود هم په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې د تشدد پیښې ثبتېږي. څېړونکو په دې اړه وایي چې په پاکستان کې ریاستي او جمهوري ادارو د عدم تشدد لپاره سم کار نه دی کړی، ځکه په ټولنه کې تشدد ورځ تر بلې زیاتېږي. په خو د پاکستان حکومتونو ویلي چې د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره قوانین او جوړ کړي او اقدامات یې کړي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار انیسا اجمل راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې سیلونکي وایي چې د پښتنو په سیمه کې د عدم تشدد لپاره ډیر کار شوی دی، خو دغه باوجود په پښتون میشتو سیمو کې جګړې، دښمنۍ، ناموسي وژنې، په ماشومان او ښځو تشدد ورځ تر بلې زیاتېږي او نوې بڼه خپلوي. سیلونکو دا خبره د اکتوبر په درېمه لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د اکتوبر په دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د دې ورځې په مناسبت د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم غونډې او پروګرامونه وشو. دا چې د عدم تشدد نړیواله ورځ خو ولمانځل شي، زیاتره خلک د تشدد خلاف هم دي، خو دغه باوجود په ټولنه او په ځانګړې توګه په پښتنو سیمو کې د تشدد پیښې مخې ته راځي. دا چې د دې وجوهات څه دي، په دې اړه لیکوال او څېړونکي نور الامین یوسفزي د اکتوبر په درېمه مشال ریډیو ته وویل چې په پښتون میشتو سیمو کې په کورونو، سکولونو او مدرسو کې تشدد، په تعلیمي نصاب کې له نورو قومونو د کرکې مواد، کمزوري معاشي حالات، لاقانونیت، د ریاستي ادارو له ولس سره ناسمې رویې او په قبایلي سماج کې انتها پسندي منظمول د تشدد د زیاتوالي سبب دی. هغه دا هم ویل چې کله د معاشرې ټول شراکت داران یا سټیک هولډرز او ریاستي ادارې په امنیتي او معاشي ستونزو هوارولو کې سنجیده نه وي، نو دا هم په ټولنه کې د تشدد زیاتېدو سبب جوړ شي.
د دنیا چې څومره قانونه دي، نو هغه د نومیرک لایف نه یا د خانه بدوشه نه چې دینو قبایلي ژوند ته تللي دي او بیا قامي ژوند ته تللي دي. د بدقسمتۍ نه پښتانه چې کله د خانه بدوشه د ژوند نه قبایلي ژوند ته راغلل، نو داغه قبایلي ژوند په زرګونه کاله خور شو او قومي ژوند ته ورنغلل، او د قومي ژوند ته نه ورتلل د وجې نه یو په دې باندې بلا یرغلګل راغلل او مسلسل په تشدد کول. هغه تشدد چې دی نو هغه سره داسې وشو چې د دې جینس کې تشدد ور داخل شو، د تشدد نه یو بل لطیف بچی پیدا شي چې هغه ته د غیرت وي، دا هم د تشدد بچی دی. نو د پښتنو ټولنه کې 5000 کاله مخکې غیرت نه و، هغه کې پتو د دې پټ چې کله په دې ټولنه کې وو نو هغه مره تشدد نه و. او هغه بیا دا ده چې بیا ریاست چې دی نو وخت په وخت مونږ استعمال کړی وو. بیا مونږ د ترکیانو او د ایرانیانو په منځ کې وو چې هغه به کاریو په عمله کوله، نو مونږ په کې منځ کې اسې دلیدو. دا غې د وجه نه زمونږ د جغرافیا هم زمونږ دښمنه ده. بیا داسې وشوه چې دلته عربیان راغلل، نو د اسلام په ځای دلته عربیت راغی. مونږ زمونږ هغه قبایلي ژوند نور موږ چې او قوم ویل ځان ته ګناه وګڼلی شو.
د 2000 کال د جون په 15مه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د اکتوبر 2مه ځکه د عدم تشدد نړیواله ورځ وګرځول شوه چې په دې نیټه د هند ازادۍ د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفې سالار موهنداس کرم چند گاندھی، چې پر مهاتما گاندھی مشهور وو، د پیدایش ورځ ده. مهاتما گاندھی په هندوستان کې په 20مه پیړۍ کې د عامه پوهاوي للارې د سولې، زغم، امن او د عدم تشدد کلتور عامولو او خوندي کولو لپاره مبارزه کړې، او هم د دغه مبارزې للارې په ټولنه کې مشهورتیا ترلاسه کړې ده. په پښتنو کې هم د مهاتما گاندھی په سر خان عبدالغفار خان، چې په فخر افغان یا باچا خانم یادیږي، د عدم تشدد د فلسفې خپرولو لپاره اوږده مبارزه کړې ده. نوموړي په هغه وخت کې د انګریزانو د واک او د زور زیاتي خلاف سوله ییزه مبارزه پیل کړې وه، او په زرګونو داسې پلویان یې لرل چې د عدم تشدد منونکي وو، او هم په دغه لار کې څو وارې بندي شوی دی. په پیښور کې ډاکټر سویل خان، چې د باچا خان د عدم تشدد په فلسفه پی ایچ ڈی کړې ده، د اکتوبر په 3مه مشال ریډیو ته وویل چې د عدم تشدد تحریک د پاکستان له هنده بیلیدو وروسته رو رو کمزوري شو، ځکه چې باچا خان بندي شو او د عدم تشدد تحریک په ټولنه کې سم خور نشو.
پاکستان جوړ شو نو دا غین پس بیا هغه تحریک چې دین او هغه صرف د خودی خدمتگار کورونو ته پاتې شو او ټولنه کې خور نشو ځکه چې یو نوی آئین راغی یو نوی ملک جوړ شو قانون راغی علمیه زمونږ د ملک چنن سبا دونه تشدد سیوا شوی دی چې په کورونو کې نن ما په کلاس کې وي چې خاون لګی شو پته مرګره کې خپل خزې وشته په دې وجه وشته چې دا ما نه خپته لیدا نو به تان خپته لیدا نو تی رضا کنه او دا تک سړی ویني دا به تان خپه ولیدل نو د دې خزی دا وجنه چې دا نو دا 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 ثابتای چې بای په معاشره کې پټول نه کړی یعنی دا هغه د دوه کال زوی ته مونږ کته دل ځکه چې دا مور پلاش باندې هغه ناستو تاسو هغه تصویر وکته ده کنه بیا دلته لاندې د میدانی علاقو کې ګوره دونه تشدد دروازې چې ګوره تانی چری نو سپټالونو تانی دواړو ته ورشي نو ته به چې خدای پاک دلته خپل شیز نشته بغیر د تشدد ده نو دا سیوا چې شو نو داغي وجم دار چې دلته مونږه ګلوبلایزیشن ته خورلو دلته مونږه ټولنه قبایلیت نه دوتې دو د پاره او د اربنایزیشن د پاره خو کار وکړو خو د دې لپاره مونږ کارونه کوي چې بای مونږ له معاشرې نه د ټولنې له تشدد لري کو
سیلون کې فائق یوسف سے بیا وای چې زیاتره هوادونو د تشدد مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړی دي خو په پښتنه ټولنه کې ادمي تشدد یوازې د یوې سیاسي نارې په توګه کارول کیږي چې لوجه پښتنه ټولنې ته زیان رسیدلی دی
په کورونو کې په کلو کې په باندو کې مونږ یو ډول وحشیان یو او په وړه وړه خبره باندې پنځه او شپږ مړی کوو په ونه مړی کوو په چرګ باندې مړی کوو په غوا باندې مړی کوو په شوتل باندې مړی کوو او یو دومره وحشي ماحول زمونږ په ټولنه کې جوړ دی چې تاسو اوس د سوشل میډیا زمانه ده خبرې کېبه او ټول خلک په خبر دي چې په یو لیس ځمکه باندې پنځه ویش کاله دیرش دیرش کاله دښمنه رواني زمرګرو سره سره ټوکې کوم هغه خلک کوم چې ځان ته د تشدد ډیر کلک او کوټلی پیروکار وي د اغیم کلیوال ژوند ته او د خپل عزیزانو سره ژوند ته وګوره نو اغیم درې او څلور او پنځه مړی کړی دي نو په کور کې تشدد کوو او په قامی او په ملی مسایلو باندې په وسایلو باندې په شتمنیو باندې په دې کې مونږ بیا د تشدد کوو
سیرون کې وای چې په پښتنه ټولنه کې د ادمي تشدد فلسفي پر مخ وړل لپاره جمهوریت ادارې او جمهوریت قدرونه هغه څه ونه کارول شو څنګه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د داسې ورته تحریکونو پر مخ وړلو کې استعمال شوی دی خو د پاکستان حکومتونو تل دا ویلي چې له نصابه یې د کرکې خپرولو مسمونونه لري کړي او د ناموسي وژنو په ګډون د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره بیلابیل قوانین جوړ کړي دي
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
زموږ غل مشال رادیو خبري د اوبو وفاقي تقسیمونکو اداره وایي چې سږ کال به د یخنی کروندو ته 15% اوبه کم ورکول کیږي تیر ورځ په غونډه کې دا هم ویل شوی د بارانونو د کمښت له وجې به د اوبو کمښت پر کروندګرو زیات اغیز کوي ځکه هر وخت چې اوبه کمی سي نو تر ټولو زیات غنم متاثر کیږي او دغه فصل په پنجاب صوبه کې زیات کیږي په خیبر پښتونخوا صوبه کې غنم زیات ولې نه کیږي او هر کله چې په پنجاب کې غنم کم وسی نو په خیبر پښتونخوا صوبه کې څه اغیز وي موږ خبریال شانواز ترګزی د کروندګرو د اتحادیې ترڅنګ د غنمو او وړو د کاروباریانو د اتحادیې له مشرانو سره خبرې کړې او دا راپور جوړ کړی دی
د ارسا پنوم اداري د سکه د پر د وبو د تقسیم منځوري ور کړې انډس رایور سیستم اتارټي یا ارسا چې د سبو ترمنځ د وبو تقسیمون کې اداره ده دا هم وای سکه لید تیر لسو کالونو پرتله د وبو کموخ 15% خودلې او ممکن ده د سره د کروندو په حساب کې کمی هم راشي ارسا د وفاقي حکومت اداره ده د اکتوبر په 2 مې خپل ویپاند د میډیا سره خبر شریک کړي چې ترمخي د دغه ادارې د مشرانو د ټولو صوبو د مشرانو سره غونډه شوه چې پکې ویل شوی دوی د اوبو د تقسیم منځوري ورکړې ده پاکستان کې تر ټولو زیات نهري نظام پنجاب صوبه کې او بیا ورپسې پسین صوبه کې فعال ده نو هم دا وجه ده چې د فصل ربی معنی د یخنۍ موسم فصلونه تر ټولو زیات په دغه صوبو کې پیدا کیږي د خیبر پختونخوا صوبې د کروندګرو د تنظیم ترجمان لیاقت خان یو سبزی مشال رډیو ته وویل تر د ټولو زیاته اوبه خیبر پختونخوا صوبه کې ده، خو له بده مرغه دلته بیا نهري نظام کمی لري.
پنجاب کې چې کم دی وخت کې په دې روانو میاشتو کې کم فصلونه کرلی شي، هغې کې غنم، غنې، روجه او مختلف قسم د سبزی دي، نو د اوبو خو چې کم اثرات دي نه بدای چې د فصلونو پیداوار به کمیږي، او چې د فصلونو پیداوار کمیږي چې په ټول ملک کې به هم د فوډ سیکورټي مسله راځي، خو بیا خصوصا د خیبر پختونخوا دلته زریز مکه کمه ده، ټوله غریز علاقه ده، او د یو اندازې مطابق موږ د خپل خوراک چې کوم ضرورتونه دي نو دغه 12 میټرک ټن چې تقریبا دا زمونږ په خپل پیدا کوو، او ضرورتونه زمونږ 15 کم سلويخ میټرک ټن کم اس کم دي، نو دلته کې د مخ کې نم د خوراک ډیر زیات کمې ده، کو پروس کو په پنجاب او سن کې د وبو په وجبانه د زراعت او د خوراک کمې راځي، نو راغې ټول نه زیات اثر چې دینه غبا په خیبر پختونخوا راځي.
د وبو د تقسیم یو معاهده په کال 1991 کې شو. تیرې ورځې غونډې د خبر تر مخې خیبر پختونخوا د پاره د اوبو منظوري 10,000 اکړه فوټه ده. دا د 2 کال پخوانی معاهده نه کبه ده، خو د ارسا په خبره د تیر کال د اوبو د تقسیم نشپک فیصدي زیاته ده. د خیبر پختونخوا صوبه کې څه مسله ده چې اوبه ډېرې دي خو پیداوار یې کم دی؟ لیاقت خان یوسفزي دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
چره خیبر پختونخوا صوبې سره تر اوسه پورې هغه نیری نظام نشته، هغه لوخي وسره نشته چې دا وبو په خپل کار راولي، او دی وخت چې موږ صوبه کې وبو استعمالو نو دا 2+ ملیون اکر فوټ په ځای باندې 15+ ملیون اکر فوټ وبو چې کوم دی هغه موږ استعمالو، او نور وبو چې کوم دی هغه زموږ ځای کېږي. زه به یو خبره بلم تاسو ته وکم، خیبر پختونخوا کې هغه د سی آر بی سی لیفټ کینال دی، او که نور ځمکې دي زموږ د کوټ نواله جنوبي اضلاع په مختلفو نور علاقو کې د بجر پرتې دي، خی زریز مکی دی خود ابو انتظام متنشته.
دا ارسا په خبره فصلی ربی معنا دی یخنی فصلونو ته به 15% وب کم ملاویږي. دغه موسم کې د سبزیانو نه علاوه غنم او اوریج هم ټوکیږي چې تر ټولو زیات مقدار کې دغه فصلونه په پنجاب کې کیږي. نو هر کله که دغه فصلونه دغه صوبه کې کم شي په خیبر پختونخوا صوبه څه اغیز وي؟ پېښور کې د اوړو د لوی مارکیټ رامپوره ګېټ د اتحاد صدر ارام بیل خان مومن د مشال رډیو د دغه پوښتنې ځواب داسې ورکړ.
زموږ صوبه خو صرف 14,00,000 ټن غنم پیدا کوي، او زموږ لګي 37,00,000 ټن غنم، یعنی 16,00,000 ټنه او 30,00,000 ټنه، دې کې ډېر غټ فرق دی. روزانه په حساب باندې د پنجاب د مونږ یعنی 25 ټن یو ټرک جی، یعنی 1,50,000 1,60,000 ټرکونه زموږ صوبې ته روزانه په حساب باندې راځي.
د ارسا په رپورټ کې ښایي سږ کال به د باراني اوبو د کموخت وجه 15% اوبه کموي. د رپورټ تر مخې د یخنۍ د موسم کروندې د اکتوبر د اولنۍ نه تر د 1 مارچ پورې، ولې د فصل حریف یا د ګرمۍ موسم کروندې د اولنۍ اپریل تر د 1 ستمبر پورې وي. د موسمیاتو مرکزی ادارې د اکتوبر نه تر د دسمبر پورې خپل رپورټ جاری کړی. هغې کې لیکلي د غنمو کرونده باید د 15 نومبر پورې هر ځای کې وکړی شي. کروندګر د باران انتظار نه کوي، او د کروندې نه وړاندې باید د غنمو تخم یوه شپه اوبو کې لوند کړی شي، او د وای دي هم ورسره شامل شي. دوی وای امکانات شته چې د خیبر پختونخوا په شمول نورو غرایزو سیمو کې په دغه ورځو کې بارانونه وشي. شانواز ترکزی، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو د خوست پر لور. د اکتوبر پر 2 د خوست د غرغشت مرکزی لیسې زده کوونکو د کیمیا او بیولوژي په برخو کې خپل جوړ کړي ماډلونه نندارې ته وړاندې کړل، او د ګډونوالو په مخ کې ځینې عملی تجربې هم وکړي. د غرغشت لیسې ښوونکو او زده کوونکو چې د دې ماډلو او وسایلو په جوړولو کې ماري مرسته کړې وه، دوی د زده کړو سره سره عملی تجربې او مشاهدې هم ګټورې وبللې. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
دا د خوست د غرغښت مرکزی او عالی لیسې د ثانوي دورې زده کوونکي دي چې د کیمیا او بیولوژي په برخه کې خپلې عملي تجربې د نندارتون د ګډونوالو پر وړاندې ترسره کوي. دوی وایي په ټولو علومو په ځانګړي ډول د ساینس په برخه کې عملي مشاهدو سره د زده کوونکو د پوهې کچه لوړیږي، او دا هر څه یې تر ډیره وخته په حافظه کې پاتې کیږي. د یاد نندارتون لارښود ښوونکي فیاض مرتضی مشال راډیو ته وویل
دا موډلونه د بیولوژي او د کیمیا په برخه کې دي، تجربې هم د کیمیا بیولوژي په برخه کې دي. آینده کې موږ غواړو چې د فیز فیزیک او ریاضی په برخه کې هم د تورته نندرتون پلار وچو خدا برخه زنګړی اختصاصي برخه ده. په دې خاطر موږ د نندرتون زنګړی کړی د دوی برخه ته چې کیمیا او بیولوژي ده سره نږدې موضوعات لري، موضوعات یو د بل ضد دخل دي. په دې خاطر دغه پروګرام یا دغه نندرتون موږ په یو ځای باندې جوړ کړی ده.
خوستی ځوانان وایي د نن ورځې زده کوونکي د سبا ورځې ټولنې په پرمختګ کې هغه مهال ښه او ګټور رول ترسره کولی شي چې هغوی په نظري او عملي ډګر کې ښه زده کړي وکړي. د غرغخ لسی او تن زده کوونکی سمیر آفتاب وایي
نور زده کوونکو ته پیغام دا دی چې دوی هم زموږ نه تقلید وکړي، هم دا ډول کړنې رامنځته کړي د خپل هیواد د خپل ولایت ولس د خپل مکتب او د خپلو زده کوونکو لپاره دا ډول ښې کړنې وکړي. ځکه د اوس چې موږ دا موډلونه جوړ کړي نو دا د زده کوونکو د ښې زده کړې او ښه تدریس په انتقال کې مؤثر ثابت کېدای شي.
خوستی ښوونکي وایي څومره چې په افغانستان کې د پوهنې بهیر ته پاملرنه ډیره شي هغومره ژر دا هیواد په سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې ځان بسیارنې ته نږدې کېږي او د خلکو پوهه یې ورسره لوړېږي. د غرغښ لیسې عامر ګلرحمن ایوبزي وویل
د مارې غښتله شي نو د هیواد هر برخه بیا رسېدلې د پورو ممرادو بیا موږ د بل چا د احتیاج نه خلاص شو. نو خاصتا د معرف نه موږ دا غوښتنه ده چې د معرف وزارت نه چې د معرف په برخه کې په ټولو بخشو کې یعنی څلور ډپارټمنټ دي په څلورو ډپارټمنټو کې باید دی خاصه توجه خاصه پاملرنه د مکاتبو ته وکړي.
د کتونکو په وینا سره د دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د نور افغانستان په شان خوست کې هم د ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو جوړولو، د ښوونکو د علمي ظرفیتونو لوړتابه او په اړینو تدریسي وسایلو د ښوونځیو سمبالښت ته پام شوی، خو لا هم د پوهنې بهیر په ټولو اړخونو کې ستونزې او نیمګړتیاوې لري.
زموږ غل مشال راډیو خاوري اوس زو سوات د خیبر پښتونخوا د سوات په چارباغ کې ځای خلکو او مذهبي مشرانو د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د نجونو په کرکټ کولو بندیز ولګوي. له ها ورسته ځای خلک لوبغاړي حکومتي چارواکي وایي چې دوی د نجونو د لوبو حق مني خو د دې لپاره جلا د لوبو میدانونه او اسانتیاوې پکار دي. ځای خلک وایي چې په سوات کې د نجونو د لوبو لپاره پر عوامي کچ څه ډول اسانتیاوې نشته، بلکې حکومتي چارواکي وایي چې دوی نجونو ته د لوبو موقع ورکوي. په ډېر نور تفصیل د مشال لړۍ خبريال نیاز احمد خان راکوي.
په سوات چارباغ کې د اکتوبر په اولنۍ نیټه د جنکو ټاکل شوې کرکټ لوبه د سیمې سیاسي، مذهبي مشرانو او ځایي خلکو په زور زبردستۍ بندول وروسته په دغه میډیا او ټولنیز رسنو لوی بحث شروع شوه. د سوات په سرکاري او شخصي سکولونو کې هر کال د جنکو د دولسم جمعات پورې لوبي کیږي، خو ټول سوات کې د جنکو او خځو لپاره جدا د لوبو میدان نشته. ځکه چارباغ کې په شخصي توګه لوبه تابع شوې. په دا اړه د سیدو شریف جانزیب کالج زده کوونکي نازیا وایي چې د جنکو لپاره د سیمه کې د لوبو اسانتیاګ
زیاتر جنکی لکه خوښۍ چې مونږ کرکټ وکړې پای کې ښه تکړه یي، بیډمنټن، دغه شان والیبال، خو په هر کالج او په سکول کې دغه شانتې په پارکس کې داسې ګراؤنډ نشته چې دا جنکو لپاره داسې لوبې او داسې ماحول په پرده کې چې هغو داسې دا خپل لوبې د کرکټ کوي او بیډمنټن کوي. نو په کار ده چې داسې وایي زیاتره لکه زموږ په کالج کې هم ډېر شی جنکۍ دي چې هغه وایي چې زموږ کرکټ خوښ دی خو داسې زموږ لپاره ماحول نه دی چې موږ کرکټ وکړو. نو زیاتره چې زموږ فری کلاس یې نو موږ داسې بیډ بال راواخلو نو په کلاس کې جنکۍ کوي فری کلاس یې ورځان پسې جوخ کړي.
په سوات کې عام خلک د جنکو لوبو او میدانونو په اړه څه وایي؟ دغه پوښتنه مو د سوات سیدو شریف ابتخار علي نه وکړه چې لوریانې په کالج کې زده کړې کوي، وایي چې د جنکو هم هغه رنګه د لوبو حق دی څنګه چې د هلکانو دی، خو څرنګه چې د جنکو لپاره جدا سکول او کالج وي دغه رنګه جدا د لوبو میدانونه په کار دي.
د ما لور دغه سکول کې چې پای کې ملته بیډمنټن دادا کوي پاغه سب پابندي نه ده، خو زمونږ دین زمونږ کلچرل زمونږ دا دغه اجازه نه ورکوي چې یاره دوی د جنکۍ او هلکان په یو ځای کې دغه شي. نور باقی خدا هو ټیک ته چیرې سپورتس لګا نه کوي نو جدا خپل یو ماحول یو جدا ګراوند ولا جوړ کی اویلیبل کی ولا د سرغزم مې چې در د کمن لوی زنانه چې دي چې دا هم دي ګراوند تو سر راشي منډي ترړي کې دا ځان د سپورتس دی ورته ځکه چې تاسو ګورئ نن سبا د شوګر لیول ډیر زیات دی په سواد کې بد دی دغه نو چې دا زنانه په زنانو کې خصوصا بیا ډیر دی 14 نه باو کی نو په غزيات په هغه کې دا نظام چې د مشران هم په دې ګراوند ته راځي خو چې په هغه کې د نارینه او د لنی او سیب زنانه ای پکې وسره.
په سواد کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو د عورت فاونډیشن مشره وکیل سمرین حکیم وای کچری په چارباغ کې په امن سره او سکیورټی کې جنکی لوبي کوي دغه د هغوی حق دی. دا وای
زمونږه آئینی پاکستان برابر حقونه ورکړي دي شهریانو ته، هغه کا زنانه او کاغه ناری نه خود دی به برابر حقونه په دې وجه باندې دا اوس د سټیټ ذمہواري ده چې د دې د حقونو تحفظ وکړي، په دې سي موقعو باندې دې ته سیکیورټي فراهم کړي، او ریاست دې زنانو ته دسي پلی ګراوند څنګه چې د نارینو د پاره دي د قشان زنانو د پاره جوړ کړي، کاغه په چار دیوارې کې دن نه وي او کبل پیسفل انوارمنټ وي، خو چې د دې په کې خپلې لوبې کولای شي.
د سواد اضافي مرستیال کمشنر سویل خان مشال ډېډو ته وایي چې چارباغ کې د جنکو د کرکټ لوبه د بد انتظامۍ له وجې بنده کړی شوې وه. حکومت او ضلعي انتظامیه جنکو ته هم هغه رنګه د لوبو کولو حق ورکول مني.
زمونږ بچیانې چې دي هغه دقومره ضروري دي لکه څومره چې زمونږ نارینه اولاد دی، نو که د ماشومانو د کرکټ میچي یا د هاکۍ میچي دلته نو هغه به باقاعده د هغې دپاره به د ضلعي انتظامیې دا ذمواري ده چې د هغې دپاره د پردې انتظام وموکي، او هغې دپاره به مونږ خپل کوششونه کوو چې یاره څومره مونږ نه کیدی شي چې زمونږ د روایاتو مطابق او زمونږ د پښتو چې کوم کلچر چې دی د دغې مطابق مونږ به کوشش کوو چې یاره د هغې مطابق دلته خپل دا پروګرام او خپل د بچیانو له دا میچ منعقد کړو.
په سوات او خیبر پختونخوا کې زیاتره د جنکو لوبې په بندو کمرو او ودانو کې دننه کولای شي. جنکو یا ښځو ته په کلاو میدان او د هلکانو سره په ګډه د لوبو کولو اجازت نه ورکول کیږي. هم دغه وجه ده چې په سوات چارباغ کې د جنکو لوبې ودرولای شوې او په دغه باندې باز نړیوالو د بشري حقوقو ټولنو سختې نیوکې کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکو.